زموږ غږله اسدی راډیو ناوړې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونه کې مو زه اجملان له خپلو نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبر کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي. راپورونه وایي د طبیعي پیښو له کبله د زیانمنو شویو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلې دي. او عراقي ځواکونه وایي د موسل د ښار لویدیځ ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش د وسله والې ډلې څخه 15 کلي نیولې دي. بشپړ خبرونه. د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته نامعلومو کسانو د ملکي خلکو په یو کور دوه لاسي بمونه غورځولي او دغه پېښه رامنځته شوې. نوموړي وویل چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او د دغې کورنۍ څلور نور غړي ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي د ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته لارښوونه نکړي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګلو ته یې وسپاري. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرخې سره نږدې په لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پرون ویل افغان ځواکونه پوره چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
مونږ اضافي پیاده قوتونه، خپشي قوتونه هم د ګوشتې ولسوالۍ لپاره استولې دي او هم د لالپورې لپاره به قوي د وکونش کته سیمه کې ځای پر ځای شي.
لالپوری او گوشتې ته وروسته له هغې نور ځواکونه استول کېږي چې د ډیورن کرښې غاړه د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونو سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. راپورونه وایي د طبیعي پیښو له کبله د زیانمنو شویو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلې دي. په افغانستان کې پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک خبریالانو ته وویل د دې مرستو یوه برخه به په بدخشان کې د واورې له کبله زیانمنو شویو خلکو ته ورسول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د واورې د ښویېدو او سړې هوا له کبله د 200 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، په زرګونه څاروي لمنځه تللي او یو شمېر خلکو کورونا له لاسه ورکړي دي. عراقي ځواکونه وایي د موسل د ښار لویدیځ ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش د وسله والې ډلې څخه 15 کلي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د موسل د بشپړ تصرف لپاره پوځي عملیات شدید کړي دي. د موسل په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو سره امریکا ملاتړ کوي. عراقي سرتیرو نن د موسل ښار په جنوب کې د هوایي ډګر په لور پرمختګ وکړ. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې داعش له وسله والې ډلې څخه د موسل د لویدیځ د سیمو د بیرته نیولو د عملیاتو د نوي پړاو اعلان وکړ. عراقي ځواکونو له داعش څخه د موسل ښار د نیولو لپاره خپل لومړني عملیات د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې له څو اونیو نښتو وروسته د دې ښار د غنو ختیځو سیمو په نیولو وتوانیدل. د داعش وسله والې ډلې د موسل ښار په 2014 میلادي کال کې له عراقي ځواکونو ونیو او د ښار په عراق کې د خپل خلافت د مرکز په توګه اعلان کړ. په سومالیا کې چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې یوې موټری بمې 14 سلور دیش کسان وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړې دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چې د یکشنبې په ورځ په یو مارکیټ کې وشو چا په غاړه نه دی اخیستی. خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د 14 په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د یو امبولانس چلوونکي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې یو شمېر ټپیان روغتون ته په لاره سوار کړي. تر دې مخکې د الشباب سختریزي ډلې په سومالیا کې دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس نن په بروکسل کې د اروپایي او ناتو مشرانو سره ګوري. ټاکل شوی چې پنس د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی، د اروپایي شورا له مشر ډونالد توسک، د اروپایي کمیسیون له رئیس ژان کلاود یونکر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټولټنبرګ سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال د مونشن په امنیتي کنفرانس کې له ګډون وروسته پرون ناوخته د بلجیم پایتخت بروکسل ته ورسید. نوموړي په مونشن کې هڅه وکړه چې اروپایي مشرانو او دفاعي متخصصانو ته د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ ډاډ ورکړي. مایک پنس ویل د امریکا متحده ایالات ستاسو لوی متحد هیواد دی او لونکي کې به هم وي. په اروپا کې د امریکا د متحدینو ترمنځ د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو اندېښنې پیدا کړې چې ناتو یو زوړ شوی تړون بللی، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی او له اروپایي ټولنې څخه یې د برتانیا د وتلو د پریکړې هرکلی کړی و. او د سپینې ماڼۍ د چارو مشر داره دوي چې ګواکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکاران په تیرو انتخاباتو کې د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو. رینس پرایبوس ای بی سی ټلویزیون سره پرون په مرکه کې دا هم وویل چې دته د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه مقاماتو ډاډ ورکړی چې د دا ډول تماسونو په اړه شوې ادعا بې اساسه دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ناجی صافی درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس پرون په ابو ظبي کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې چې په اړه یې ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت جرمني ته د جمهور رئیس سفر بریالی ګڼلی او وایي چې نړیوالو ته د افغانانو دریځ ښه روښانه شوی. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د څه باندې 400 میلیونه افغانیو په ارزښت د 340 انکشافي پروژو قراردادونه د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا د شوراګانو له چارواکو سره لاسلیک کړي دي. په دې موضوع هم ریپورټرو کا وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو او د سیمې او نړۍ په مطالبو کې اوري چې د امریکا یو مخکښ سناتور ژمنه کړې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیې ته سزا ورکړل شي. دا د ازادۍ راډیو ده. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. دوستانو په دې خبرونه کې به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته په کتنې سربیره د لوبو له میدان نه پروګرام او همدارنګه د ګولۍ اچار تنظیم پروګرام هم درته وړاندې کو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس پرون په ابو ظبي کې وویل پلان یې درلود چې افغانستان ته سفر وکړي خو د هوا د خرابوالي له امله یې سفر وځنډید. رسوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات تراوړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان د جګړې د راتلونکو ګامونو په اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جان نیکلسن سره تفصیلي خبرې کړې دي. ښاغلی ماتیس چې پرون یې په ابو ظبي کې دا څرګندونې کولې ویل له ولسمشر اشرف غنی سره د مونشن د غونډې تر څنګ وکتل او له جنرال نیکلسن سره 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د متحده ایالات دفاع وزیر وایي پلان یې درلود چې پرون کابل ته سفر وکړي خو د هوا خرابوالی د هغه د سفر مانع شو. له رویټرز خبري آشان سره په خبرو کې جیمز ماتیس وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ده او د استخباراتي ادارو ارزونو ته منتظر دی، خو د نوموړي په خبره لومړی باید دې معلومه کړي چې د افغانستان جګړه په کوم حالت کې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغان ځواکونو ستاینه وکړه خو ویل چې دې ځواکونو د دې لپاره چې طالبان پر شا وتنبوي په زیاتو تلفاتو سره لویه بیه پرې کړې ده. د ښاغلي ماتیس په وینا طالبان دا مهال په تر ټولو کمزوره او خراب حالت کې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې ویلي چې له افغان ځواکونو څخه د دفاع او ملاتړ او د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره 2000 نور سرتیرو ته اړتیا لري. خو د امریکا د دفاع وزیر په پرونیو څرګندونو کې دا ونویل چې آیا دی به افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه راز د رویټرز خبری اژانس په وینا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې اړه چې آیا افغانستان ته به د نورو امریکایي سرتیرو استول منظور کړي او کنه ډیر کم وضاحت ورکړی دی. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8400 سرتیری لري چې ډیری یې د افغان ځواکونو د روزنې چارې او یو شمېر یې له تروریزم سره مبارزه پر مخ وړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې. ولسمشر دا غوښتنه پرون د جرمني په مونشن ښار کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وکړه. ویل که طالبان د سولې خبرو ته نه کښېني نو د قطر د دفتر د بندولو په ګډون باید بندیزونه پرې ولګول شي. آیا دا غوښتنه به د قطر حکومت لخوا ومنل شي؟ په دې اړه احمد تکل د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې. ښاغلی رفیقي، په پایل کې د قطر او طالبانو نږدې اړیکو ته اشاره کوي.
د قطر دفتر او د پاکستان ISI او د طالبانو مشرتابه دا سره یو دي، په دې کې هیڅ شک نشته. هر څومره فشار چې پر دفتر د قطر باندې راځي، هغومره فشار حکومت پاکستان او ISI متعاملیږي. نو په دې خاطر باندې ډېره مهمه ده چې مشخص رئیس جمهور د افغانستان مشخص ورته ویلي دي چې دغه فشار چې دوی نمایندګي د هغه کسانو کوي چې دا تله مقصد یې ولې ده، د دې دفتر راوتلی او دا ډېره معقوله ده. او زه فکر کوم چې دغه ځای باید شروع شي.
او ستاسو توقع یا تمه څه ده چې د قطر د حکومت ځواب به په دې کې څه وي؟
دیا دا اړول دي د منطقي استخبارات سره. اول دوی تفاهم به د پاکستان سره څنګه دي؟ د پراپر پاکستان باندې منی کې نه مني، د ټول شواهد سره شي ولسمشر مخته کړي. او آیا امریکایان په دې کې څونه دخیل دي؟ امریکایان څه غواړي په دې موضوع کې؟ دا موضوع چې مغلقه ده په دې خاطر چې دا یو لاس نه دی، یو حکومت نه دی، یو استخباراتي کړي نه دي چې په دې کې شریک ده. دا هغه کړي دي چې باید مسلسل یو د بل په تفاهم کې دا خبرې مخته بوځي. نو به بهتره ده چې پاکستان و دې ته مجبور شي مستقیما و خبرو ته حاضر شي او ټول هغه دفترونه چې نیابتي دفترونه دی هغه وټول.
له دې خبرو داسې معلومیږي چې یعنی ډېر ژر به فکر کوي چې د قطر د حکومت ځواب مثبت نه وي د غوښتنې ته.
دا به ډېر مشکل جواب ده. د دې جوابي سوچ شروع کولای په دې خاطر چې قطر هم په دې موضوع کې یوازې تصمیم نشي نیولی. هغه مجبور ده امریکایانو سره تفاهم وکړي، امریکایان مجبور دي د خپلو شریکانو سره مصلحت وکړي چې په هغه کې حتی روسیا لا شامل ده، حتی انګلستان خو بیخي شامل دي، او د اتحادیې اروپا شامل ده، په دې کې چین شامل دي پکې مستقیم. دا یو پروسه ده. دا پروسه باید یو ځای سره شروع شي او دا ګوته باید وقطر ته ونیول شي چې دوی باید د دې سوي دي چې دا دفتر ونیول شي. دوی حمایه کوي د افغانستان د حکومت دریز ډیر مهم دي. شپدې کې په داسې مابینی حالت کې چې د قطر دفتر منو نه منو اخو دا کو د افغانستان په دغه نخښینو باید ډیر قاطی اوسې. او زه د رئیس جمهور دغه عمل زه تقریروم چې دا کار باید په ډیر جدیت سره د افغانستان د ولس غرضوم نه کړي چې دا مسله یک طرفه شي، دوسو دشمن معلوم شي. او هغه لازم فشار چې باید پر طالبان راوړل شي، هغه فشار باید
رفیق صاحب نو فکر نه کوي چې که د قطر دفتر بند شي د طالبانو د اوسنۍ یوازینی آدرس چې د سولې د خبرو لپاره ظاهرا شته دا به هم له منځه لاړ شي؟
د قطر دفتر هیڅ وخت د افغانستان د مذاکرات په اکر باندې قطر نه وو. که د افغانستان حکومت د طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي او مذاکرات یې کړي دي، هغه یا په چین کې وو یا په اسلام آباد کې وو. دا حتمی نه ده. دا حتمی نه ده چې دفتر دونه صلاحیت ولري چې یوازنی مرکز د ټولو مذاکراتو وسیل. په دې خاطر چې اوس پورې موږ هیڅ نو مثبت عمل د دوی سره نه لري. هغه په دې معنا باندې چې اسلام آباد پر دې باندې ډېر سخت تاثیر لري چې هغه غواړي دوی مذاکرات کوي، هغه نه غواړي مذاکرات نه کوي. دا خو موږ ته په تېرو دوه کالو کې بیخي مثبوت ورسېد.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت جرمني ته د جمهور رئیس غني سفر بریالی بولی او وایي چې نړیوالو ته د افغانانو دریز خروخانه شوی. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت توانېدلی له تیرو دوو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې پام د ترهګرۍ سالو ته ورواړوي او د منشن په کنفرانس کې هم په دې اړه خیادونه وشوه. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د منشن امنیتی کانفرنس څخه د افغان پلاوی لرستنی دو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په دغه کانفرنس کې د جمهور رئیس غنی وینا د پام وړ بولی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر اساس د رادیو ته وویل، له دې امله چې جمهور رئیس غنی د امنیتی ستونزو په اړه نړیوالو ته مهم پیغامونه رسولي، دوی دا سفر مهم ګڼي. هغه وایي د افغانستان د جګړې څخه ځانګړی تعریف او دا چې د تروریزم ځاله چیرته او په وړاندې څنګه مبارزه وشي د افغانانو مهمې غوښتنې دي.
بعد سفر او هغه پیام چې زمونږ ملت غوښتل چې نړیوالو ته ورسېږي، هغه تر یو ځای پورې د جمهور د لارې نه ورسېده چې مشترکان د توریزم په مقابل کې موږ باید ودرېږو او کوم هېوادونه چې د ترهګرۍ اعتذار موجود دي دا باید مشخص شي او طرف مقابل کې دنیاوال باید کلک ودرېږي.
جمهور رئیس غني تېره ورځ د منشن په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د موثرې مبارزې او د توریزم د ودې د مخنیوي لپاره حتمي ده هغه هېوادونه چې توریزم یې د دولتي سیاست اهدافو ته د رسېدو وسیله ګرځولې تجرید شي. که څه هم ښاغلي غني په دغه کانفرنس کې د کوم هېواد نوم وانخیست، خو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یې وویل چې دا د دوه دولتونو ترمنځ اعلان شوی جګړه ده. له دې وړاندې بیا ښاغلي غني داسې ازړه په کانفرنس کې چې په هندوستان کې جوړ شوی و د ورته موضوع په اړه پر پاکستان مخامخ انتقاد کړی و. ښاغلي غني د قوس په میاشت کې جوړ شوی د کانفرنس ته وویل، د پاکستان سره د پراخو دوه اړخیزو تماسونو سره سره هغه نا اعلان شوې جګړه چې دغه هېواد پیل کړي نه یوازې چې سړه شوې نه ده، بلکې لا تیزه شوې ده. د چارو څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان پلاوی منشن ته په دې سفر کې هم نړیوالو ته په واضحو ټکو د پاکستان د سیاست په اړه معلومات ورکړي چې دغه پوینا تل د افغانستان د ناکامه کېدو پلانونه تنظیم کړي دي. له دې سره ښاغلی زازی وایي چې د افغانستان د اندېښنو له اورېدو وروسته نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د روانې جګړې په اړه خپل تحلیل هم بدل کړي.
د افغانستان د خلکو پیغام غږ مشکل چې تل یې د ثبات لپاره کړی دی، دوی ډېره جدي پاملرنه ورته وکړي. وضعیت د نړۍ او د سیمې باید دوی درست تحلیل ترنه ولري.
د منشن 350 امنیتی کانفرنس چې د جمعې په ورځ په جرمني کې جوړ شوی و، پکې د افغان ولسمشر غني تر څنګ د دیرشو څخه د ډیرو هیوادونو مشرانو او له اتیاو څخه ډیرو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و.
دوستانو اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو بحث کړی، حدیث پر دې سورته کتنه کړی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د ختیځ پر ځینو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنې په اړه مطالب خپره کړي دي. ویسا ورځپاڼې زموږ پر ختیځو سیمو د پاکستان بریدونه د کوم هدف لپاره دي تر عنوان لاندې په مقاله کې ښلي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي وضعیت ترینګلی شوی. اسلام آباد پر افغان خاوره د توپونو او توغندیو بریدونه کوي، خو افغان لوری بیا له خونو او تورو ترپو پرته څه ګام نه اخلي. د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان ته نه هم د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بالمثل ځواب ورکړل شو او نه به هم اوس ورکړل شي. د سرخط ورځپاڼې د اسلام آباد د ټپ پر ټپ درملنه کوي تر عنوان لاندې په مقاله کې ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو روسي راکټي بریدونه د دې ښکارندوی کوي چې دغه هیواد نه یوازې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی هیواد دی، بلکې په خپله ترهګر هیواد دی. سرمقاله لیکونکي وایي چې پر افغانستان د پاکستان راکټي بریدونه د پاکستان په لال شهباز قلندر زیارت کې د چاودنې په غبرګون کې ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکو په باور پاکستانیان په دا ډول کړنو سره غواړي په لوی لاس د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې ګډوډي رامنځته کړي او په دې ترتیب نورې سیمې هم لاندې کړي. د مندکار ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقاله کې د ولسمشر غني هغه غوښتنې ته اشاره کړې چې د طالبانو د دفتر د بندیدو په اړه له قطر څخه کړې ده. مندکار د ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز باید جدي ونیول شي تر عنوان لاندې په مقاله کې ښلي چې ولسمشر غني د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې قطري چارواکو ته ویلي که طالبان تر راتلونکي پسرلي خپلې کړنې بدلې نه کړي، باید دفتر یې په قطر کې وتړل شي. سرمقاله لیکونکی وایي که څه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو شاوخوا 15 کاله کیږي، خو اوس هم د بندیدو غوښتنه منطقي او پر ځای ده. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ ریښې وباسي تر عنوان لاندې په خپل مقاله کې ویلي چې ترهګرۍ نړیوال ګواښ دی او د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه ګډ مسؤلیت لري چې دغه ګواښ مخه ونیسي. د سرمقاله لیکونکي په باور د نړۍ ټول هیوادونه باید د تمویل او د دولتونو د کمزوري کولو لپاره د پاکستان په څیر د مغرضو هیوادونو د هڅو مخنیوی وکړي. سرمقاله لیکونکي وایي نړیوال باید د افغان حکومت د هغه غوښتنې چې په تکرار یې کړې او ولسمشر غنی د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې یو ځل بیا پرې ټینګار وکړ چې ګواکې د ترهګرۍ تمویل کوونکي هیوادونه باید تجدید شي عمل وکړي، ځکه یو وخت به ترهګري ټولې نړۍ تاریخي غځولې وي چې هغه وخت بیا افسوس کول کومه معنا نه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به دې ته راشو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد،
کاناډایي ورځپاڼې تورنټو
د افغانستان د کلیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معاصره تومنۍ. اوس به راشو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد تکل ورته کتنه کړي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنټو ستار په خپله پرونۍ ګڼه کې په سند ایالت کې له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان تورونه او د مواصلاتي لارو بندول پر افغانستان د فشار راوستو یو هڅه بللې. د پنجشنبې په ورځ د سند ایالت په سیوان شریف سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې 14 اته اتیا کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. تورنټو ستار په دې اړه په یو مطلب کې د پاکستان د پوځ عملیات چې چارواکي وایي په ترڅ کې لسلو زیات ترورستان وژل شوي دي او همدارز له افغانستان سره د تورخم او چمن د سرحدي لارو بندول هغه اقدامات ښودلي چې د ورځپاڼې په وینا هدف یې پر کابل فشار راوړل دي. د سند حمله مسولیت له پاکستانی طالبانو څخه یې جلا شوې ډلې جماعت الاحرار منلی. ورځپاڼلی کې اسلام آباد غواړي د فشار د زیاتولو په نتیجه کې کابل د هغو وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې د پاکستانی چارواکو په وینا پټن ځایونه یې په افغانستان کې دي خو په پاکستان کې فعالیت کوي. د امریکا چاپ ستار تریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د فعالو افراطي ډلو د له منځه وړو پر اړتیا ټینګار کړی او په یو مفصل تحلیلي مطلب کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې غفلت ونه کړي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان جګړه چې دا د 14 کاله پرې اوښتې دي د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډیره لویدلې، خو ستار تریبیون لیکي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري. د مطلب لیکوال افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنې ته د اشاره پترس کې لیکي، کله چې امریکایي سناتور ټام کاتن پوښتنه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي آیا امریکا به د پلان شویو تروریستي حملو له ګواښ سره مخامخ شي کنه، نو جنرال نیکلسن په قاطعیت سره مثبت ځواب ورکړ. ستار تریبیون لیکي اسلامي دولت ډلې که څه هم د عراق او سوریه په کچا په افغانستان کې ځان ته د پښو ځای نه دی موندلی خو په هر حال هلته حضور لري. ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې لخوا د وسلوالو د استخدام راپورونو ته اشاره کوي او لیکي چې دا ډله په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د تنظیم لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د القاعده شبکې لیکي له منځه تللي د داعش وسلوال موقع ته ګوري څو افغانستان بیا د تروریستانو د استخدام او روزنې او د تروریستي حملو د ترسره کولو په مرکز بدل شي. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. ستار تریبیون لیکي اوس چې په افغانستان کې د جګړو د موسم پسرلی پایل ته یوازې څو اونۍ پاتې دي وخت په بیړه تیریږي او د ټرمپ اداره باید د افغانستان لپاره خپل پلان ژر تر ژره چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د سبا د 300 میلیونو افغانیو په ارزښت د 30 انکشافي پروژو قراردادونه د یو شمېر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا د شوراګانو له چارواکو سره لاسلیک کړي دي. واصل وساله په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي د هیواد په یوویشتو ولایتونو کې بېلابېلې 30 پراختیایي پروژې پیلوي چې پکې د سړکونو، پلونو، فرهنګي مرکزونو، کانالونو او استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د یک شنبه پر ورځ دغو پروژو د قرارداد د لاسلیک پر مهال د خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلینو ته وویل چې د دغو پروژو لګښت د نړیوال پراختیایي بانک، هندوستان او د افغانستان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
48 پروژې به ارزش 414 میلیون
دغه 30 پروژې د 344 میلیون شپږ شپېته زره او 955 افغانۍ په ارزښت په قرارداد ورکول کیږي، چې له دې جملې څخه 30 پروژې د ساحوي انسجام پورې اړوندېږي چې ارزښت 235,305,000 افغانۍ کیږي. او یو بل پروژه مو چې د لارو جوړولو ده لګښت 165,430,015 افغانۍ کیږي. ښاغلی دورانی وویل چې د دغو پروژو له لارې به خلکو ته شاوخوا 100,000 کاري ورځې برابرې شي او همدارنګه 300,000 کسان به په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغو پروژو څخه ګټه واخلي. دغه قرارداد شوې پروژې به په پنشیر، غور، کونړ، کاپیسا، هرات، ننګرهار، بلخ، کندوز، سمنګان، تخار، بدخشان، کابل، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بامیان او په یو شمېر نورو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو پراختیا وزیر وویل چې د دغو پروژو کار به په ګرمسیر ولایتونو کې د قرارداد له لاسلیک وروسته او په سردسیر ولایتونو کې به په حمل میاشت کې پیل شي. دغه وزارت په روان مریض کال کې له 1,200,000 ډېرې پروژې د 213 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې بشپړې کړې دي. د یو شمېر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې به په معیاري ډول عملي کړي. د یو خصوصي شرکت مسؤول محمد علي شاه او د ننګرهار ولایت د کلیو د پراختیایي شورا یو تن مسؤل په دې اړه داسې وویل:
هو دا ورکو چې کوم رقم ته معیار دی چې موږ ته راکړل شوی ده، په هغه معیار باندې دغه پروژه موږ سره ترسو.
ټول تعهدونه موږ کوو چې په دې کې نه فساد موږ کوو، نه به پکې غلا کوو او خپل کار د خیر سره په هغه خپلې وعدې سره سر لرسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې شکایتونه شوي چې له پروژو څخه سمه څارنه نه کېږي، چې له امله یې پروژې د شرکتونو لخوا په ټیټ کیفیت پلي کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په نیوکې سره وایي چې پروژې باید د ولایتونو شرایطو ته په کتو په قرارداد ورکړل شي ترڅو په پلي کولو کې ستونزې پیدا نه شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحد وایي حکومت باید پروژې په امنو ولایتونو کې پلي کړي ترڅو وتوانېږي چې له پروژو څخه سمه څارنه وکړي او د پیسو د فومل کېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په خوست کې سلګونه هغه کسان چې په وروستیو کلونو کې له کډوالۍ نه راستانه شوي او دوی ته افغان حکومت د کورونو د جوړولو لپاره د مځکو کاغذونه ورکړي غوښتنه کوي چې مځکې دې ورکړل شي. بل لور ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی دا مهال د کډوالو په خارګوټ کې یوازې د 300 کورونو لپاره ځمکه لري. نجیب الله الوخیلې په اړه رپورټ لري.
په خوست کې هغه ګڼ افغان کډوال چې په تیره یوه لسیزه کې له مهاجرت راستنه شوي وایي چې دا 2 کاله د کورونو د جوړولو لپاره د نمرو تعرفې ورکړل شوي، خو دوی ته عملا ځمکې نه دي ورکړل شوي. د فرمو د لرونکو له منځه 3 تنه خپل ستونزه آزادۍ راډیو سره دا ډول شریکوي.
زه جوار کمران د ولایتي ادارې نه نظامي چارواکو نه موږ دا هیله کوو چې د غصب مسله د منځه یوسي. هلته موږ لاړ شو چا ته مځکه تبزه شوي نمره پر جوړوي د کور والا په سره ووځي چې ته ورجنه د مدلته کار مه کوه.
دا وتکولکېږي په کلموال مینا کې پیسې جمع کړې بانک ته. کدا چې ته د خوست ولایتي اداره کوشش وکې موږ ته شارک منظور کې.
رحمان ګل د سبارایو د ولسوالۍ نمائنده: موږ یو ځنۍ مشکل چې ډېر عمدهترین دی، موږ سره باید نظامي ارګانونه اقدام وکړي چې تر څو پورې د موږ مشکلاتو ته رسیدګي وشي.
د خوست ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنېدونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو خارګوټي قلموال مینا کې دي، پات ځمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو اختیار کې دی ورکړل شي. د ولایتي شورا استازي قدیم افغان وایي:
راستنېدونکو مهاجر سره پر اختیار چې عدالت نه کیږي، د دې په حق ظلم کیږي. پرمې چې تر اوسه پر دې پلاس ګرځوي دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د مځکه باید خلاص شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس هاشم حلیم وایي: په قلموال مینه کې یوازې 300 نور کورونه ځایږي، پاتو کسانو ته باید نوي خارګوټي ډیزاین او نقشه شي.
څلورنی مزارو نه ډېرو خلکو ویارې پرمې سپتي. د شهر چې دا دادې وتلس او کورنۍ پورې ایجاد شوه ده. په شهر کې موږ نوره چون زه نه لرم. میاش مخ کې کمیسون کې د ارزی امریت ته وظیفه واسپرل شو چې د خوست په مربوطاتو کې داسې یو ځای تعین کړي چې د خلکو ته نوه شهرک کې ایجاد کړو.
د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي اداره د غاصبینو پر وړاندې د مبارزې هوډ لري.
ولایتي ادارې چې په خپله محترم والي صاحب پرست وو د کلموال مینې خرګوټ ته ولاړ، څه موده وړاندې هلته یې عملا د غصب شویو ځمکو د بیرته خلاصون لپاره عملي عملیات پیل کړل. له بده مرغه ځنې کاړیو بالاخره د غصب وړاندې پیل شوې مبارزه د ستونزو سره مخامخ کړه. موږ ژمن یو چې د دغه او نور زمکو د خلاصون لپاره به قدم په قدم دی وزنګړي پلان او محلويش په اساس باندې قدم دو
دی. یادونه ورده خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې لګي اوارز مکی لري. په دې ولایت کې د دولتي زمکو ډیره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شوی زمکو کې سلګونه لوی او واړه کلي جوړ شوي دي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مقدمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دوال گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوي. یو آر بی په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیا صافی نه اورو.
د لغمن په بدبخ ولسوالۍ کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرښې سره نږدې په لالپورې او ګوشتي ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. راپورونه وایي د طبي پیښو له کبله د زیانمنو شویو سره د چین یوه اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسیدلې دي. عراقي ځواکونه وایي د موسل ښار لویدیځ ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش وسلوالې ډلې څخه 15 کلي نیولې دي. په سومالیا کې چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې یوې موټری بمی چاودنې 40 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په بروکسل کې د اروپایي او ناټو مشرانو سره ګوري. او د سپینې ماڼۍ د چارو مشر دارا دویچ ګواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکاران په تیرو انتخاباتو کې د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو.
نجیه صفای واچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو چې یو نړیوال مسله ده. د امریکا یو مخکښ سناتور شمنه کړې چې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیه ته سزا ورکړل شي. سناتور لینسی ګراهام چې د روسیې له منتقدانو او په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر دی، پرون په مونشن کې وویل د امریکا کانګرس به سکل روسیې ته سخت ضربه ورکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې پر روسیې د نورو بندیزونو لپاره به د کانګرس د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی شي. پاړه یې رضوان مراد رپورټ ته راوړي. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرېږي.
سناتور لینسی ګراهام وایي 2010 به هغه کال وي چې روسیه به پکې د امریکا د کانګرس لخوا سخته ضربه وویني. لینسی ګراهام دا څرګندونې پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د متحده ایالاتو د بهرني سیاست پړه په وینا کې وکړې. د متحده ایالاتو استخباراتو په 13 جنوري میاشت کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی او په سیستم کې د عدالت په اړه د امریکا د خلکو د باور د زیانمنولو هڅه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د راپور له مخې روسیې په انتخاباتو کې د جمهوری پاله ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب په هدف د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسوا کولو لپاره هم کار کړی دی. سناتور لینسی ګراهام ویل د د لویه اندېښنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ هیڅکله یوې کمرې ته مخامخ ونه کتل او په ډاګه یې نه کړه چې د امریکا ډیموکرات ګوند د روسیې د مداخلې له امله زیانمن شوی، او اوس زه د یوې آزادې نړۍ د رهبر په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې روسیه به د دې کار سزا وویني. لینسی ګراهام زیاته کړه هر کله چې د انتخاباتو وروسته پیدا شوي جنجالونه آرام شي، کانګرس به خپله ټوله توجه په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع او پر مسکو د نویو بندیزونو مسئلې ته واړوي. دغه جمهوری پال سناتور چې د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او د روسیې له منتقدانو څخه د هیله څرګنده کړه چې پر روسیې د نویو بندیزونو لپاره به سکه له کانګرس د دواړو مجلسونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ورزش ترنو مینوالو ستړي مسي د دیونې خبرونه د سباون کاکړ د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. پرور خبرونه کې د ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له عمومي رئیس څخه اوري چې وايي شې اداره ورته په میراث کې نه ده پاتې.
ډیر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم خو ډیر څه نه دي سوي. ما ته ښه میراث نه و پاتې.
همدارنګه د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې لوبغاړې خدیجه اچکزي د توای چې د هاکي لوبې سره کومې هیلې تړلې دي.
په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکي لوبه نړیوال سیالیو کې ګډون وکړي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم.
د یو شمېر نور معلومات ترڅنګ د غرختنې د لوبې په اړه هم معلومات درکوو. خو تر هر څه وړاندې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي. اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته ورستي جزئیات دي د سپورت له ډګر څخه دي.
ډېر زیات مننه کاکړ صاحب. تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې زیمبابوې ته کوم سفر کړی دی د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لنی کمرغه تر دوشنبه ورځې دوه سیالۍ په لوړ توپیر باندې ګټلې دي او دغه سیریز ګټلو ته یو قدم ورنږدې شوی دی. د اولمپیک د ټاکنو په اړه خبر لرو. د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د والیبال سیالۍ ترسره شوې دي. په غیړه به اوریدونکو ته معلومات ورکوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې سره په یو ورځنۍ 15 سیالیو بوخت ده چې د دې سیالیو له جملې دوه سیالۍ ګټلې دي او درې سیالۍ به په راتلونکي کې ترسره کیږي. د افغانستان د پرمختیايي لوبډلې له بریالي سفر وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته د 15 یو ورځنۍ سیالیو لپاره سفر کړی دی او اوس مهال په دغه سیالیو باندې هلته بوخت ده. افغانستان په 2014 کال کې وتوانید چې زیمبابوې ته په خپل کور او همدارنګه د افغانستان په کوربه په متحده عربي اماراتو کې هم ماتې ورکړي. یادونه ده چې افغان لوبډله له پوره چمتووالی سره دغه سیالۍ وتتلې. ټاکل شوی چې د فبروري پر 6 نیټه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې انتخابات ترسره شي. د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو انتخاباتو کې ظاهر اخبار ګډون نه کوي او خپل دندې څخه یې دوه ورځې وړاندې استعفا کړي. د دغه کمیټې لپاره نثار احمد بهوی، احمد شاه عاشوریان او انجینر عظیم نیازی خپل ځانونه نوماند کړي دي. یادونه ورده چې د دغو انتخاباتو د سارولو لپاره د نړیوال اولمپیک استازي هم حضور لري. په کابل ښار کې د والیبال شپږم دور انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ لپاره د ټولو ولایتونو څخه ټیمونه راغوښتل شوي خو د هوا د خرابتیا له امله دغه سیالۍ یوازې د اتو ولایتونو او له کابل څخه د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. ښاغلي شهزاد زیاته کړه چې دغه سیالۍ څخه هدف د والیبال ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابول. د افغانستان د تکواندو یو شمېر لوبغاړو د سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې افغانستان څخه یو لس لوبغاړي ګډون کوي. محبوبي زیاته کړه چې افغان لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې ده. دا تر دې دمه سپورتي خبرونه.
د شغلی کرام څخه په مننه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وايي شې اداره ورته په میراث کې نه ده پاتې او په دغه اداره کې ډیر بنسټیزو کارونو او اصلاحات ته اړتیا ده. نوموړی وايي لدی وړاندې د کرکټ بورډ ادارې اساسنامه نه لرله او همدارنګه د دغه ادارې تشکیل هم په سم ډول نه معلوم. زما همکار محمد واصل وصال د کرکټ بورډ ادارې له عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په تیرو دوو کلونو کې کوم کارونه کړي او څه بدلونونه د کرکټ بورډ په اداره کې راغلي دي. د موریول
دوه میاشتې اساسي وي ځکه هم زه ډیر زیات مصروف په داخلي چارو وم چې د کرکټ بورډ ادارې ارزونه وسی. مخکې له دې نه چې زه کوم اقدام کوم اول ما ته دا مهمه و چې زه هر څه په یو رڼا کې ووینم او ما ته دا تصویر ښکاره شي. زه به کوشش وکم چې اوس به د منګه اجراءات عملا شروع کیږي، بیا به خلک قضاوت کوي انشاءالله او د ما به ټول وسو توان وي چې دغه ماموریت په وخت کې زه دلته ماموریم. سره له دې چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم اساسي کار کارونه وکم.
تاسو په اړه ویل کیږي چې د کرکټ سره ډیره بلدتیا نه لري، څه ځواب لري تاسو دغه پوښتنې ته چې ځینې خلک دغه خبرې کوي؟
زه د کرکټ لوبغاړی نه، خو په کرکټ پوره پوهیږم. له وړکتوب نه کرکټ سره مینه وه، کرکټ سره پاتې سوی یم. په مختلفو وختو کې مې کرکټ کړی، کرکټ په ټولو مسایلو بلد یم. ما ټیم درلود د افغانستان داخلي سیالیو، شپږیزې سیالیو کې. له تیرو درې کلونه ډیر نږدې څارم دا حالت. دوه برخې دي، یوه تخنیکی برخه ده چې په هغې باندې هغه فهم چې په کار هغه باندې مسالات مشال، او یو مدیریت. اساسي برخه دلته د مدیریت ده چې څنګه د اداره مدیریت کړو. د موږ ماشاءالله تخنیکی ټیم تکړه تخنیکی کسان لرو، څنګه د دغو تخنیکی مامورینو مدیریت کول دا مهمه خبره ده.
د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو څنګه راغلی؟ د اصلاحاتو خبره مو کوله، په دغه اداره کې اصلاحاتو ته او شایسته سلاری ته تاسو څومره ژمن یاست؟
د دې ادارې رغول په اساسي ډول او د دې ادارې نهادینه کول د مادي اولویتونه ده. بدبختانه موږ لا تر اوسه مخکینۍ اداره نه وه توانېدلې چې د ادارې ته یو اساسنامه ولري چې د حقوقي شخصیت د سوال لري. موږ یو تدوین او تصویب ستراتیژي نه درلودل، سټرکچر یا تشکیل د دې ادارې لانومه. دا هغه څو درې مهمې نقطې دي چې د ادارې حیثیت ته تاوان رسو. نو په دا تیرو دوه میاشتو کې په جدي ډول ما په دې کار کړی. اساسنامه مو نهایي ده، تشکیل مو نهایي که، او درې کلنه عملی واضح ستراتیژي مو ترتیب کړه چې پر روان هفته کې به موږ کلنۍ د بورډ مجلس ولرو، په هغې کې به دا درې واړه تصویب سي.
دا سلیکشن د زمبابوې سیالیو لپاره چې شوی دی، په دې باندې هم یو اندازه نیوکې موجودې دي. په دې برخه کې ستاسې کړنې څه دي، ستاسې عکس العمل څه دی، ستاسې غبرګون څه دی چې یو شمېر خلک نیوکې لري چې د سلیکشن سم نه دی شوی؟
دوه درې موضوعات دي. اول، د سلیکشن د کمیټې مستقل کېدل او مسلکي کېدل، دا ما یو د وعدون او دا مې پوره کړ. ما یو کمیټه وټاکله او دوی نه ما په جدي ډول خواهش وکړ چې هر سلیکشن به د مطبوعاتو او عوامو سره شریکي. نو د ما به یوه غوښتنه د مطبوعاتو دوستان نه وي چې کله هم دوی ته سلیکشن، دوی ته سکواډ اعلانېږي، دوی تخنیکی پښتنې له سلیکشن کمیټې نه وکړي. سلیکشن کمیټې کله چې خپل سلیکشن کوي، اخر کې ما ته راوړي، زه منظوروم، ما ته له پوره تفصیل سره راځي. اوس زه لام کار پیکو، ځکه دوی ډېره نوې کمیټه ده، دوی لا ډېر اسنادو ته ضرورت ده چې دوی د اسناد تصویب کړي او بیرته تصویب سي، او به هم تخنیکی توقع ولري.
د کرکټ بورډ د پخواني چیرمن له کارونو فعالیتونو څومره راضي یاست او کومې ستونزې له هغوی څخه تاسو ته پاتې دي؟
ډېر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم، خو ډېر څه نه دي سوي. ما ته ښه میراث نه و پاتې. ما ته داسې میراث پاتې و چې په هغې کې د ادارې اساسنامه نه درلودل، په هغې کې د ادارې تشکیل نه درلود، په هغې کې د ادارې یوه واضحه تصویب سوي ستراتیژي نه درلودل.
محترم اوردونکو، د ژمنې سره سم په غره کې د ګرځېدنې په اړه معلومات سره شریکو. دا معلومات زما همکار یوسف خان زدران را چمتو کړي دي. زدران صاحب، خیر علي خبرونه ته او په دې اړه معلومات را سره شریک کړي.
بلې کاکړ صاحب، اوردونکو ته باید وایم چې په غرونو کې ګرځېدل په دې معنی ده چې یو کس په غرونو کې ګرځي او له غرختلو سره توپیر لري. شاید ډېر اوردونکو په دې اړه وایي چې غرختنه او غرګرځنه څه توپیر لري، خو د تخنیکي وسایلو په کارولو سره په غرونو کې په فني لارو تلل او د ډبرینو او کانګل لارو سره مخامخ کېدو ته پغره کې ګرځیدنه وای چې تبند د غره خطل سره توپیر لري. لوړو طبي ارتفاع ته په خپل پخو خطل او راخته کېدل ته غره خطنه وای. یو غر کې دی شي چې یو یا څو لوړ څوک ولري چې یو تر بل ورسته راځي. پغره کې ګرځیدنه کوم خاص شرایط نه لري، هر څوک کولی شي چې د تفریح لپاره او یا په هر فی ډول غره ته وخیږي. د افغانستان د غره خطل فدراسیون په 1991 کال کې په رسمیت وپیژندل شو. اوس مهال 400 غره خطون کې په ټول افغانستان کې شته چې د غره خطنې لفن سره په پوره ډول آشنا دي. پام دې ډول په غره کې ګرځیدنه د افغانستان د غره ختلو فدراسیون په اونۍ کې درې ځلې په رسمي ډول خپل تمرینات په کابل او د نورو ولایتونو په غرونو کې ترسره کوي، او همدارنګه دا ورزش په ډیرو هیوادونو کې د تفریح په نامه پیژندل کیږي. خو دلته په افغانستان کې هم په طبیعي ډول خلک غره ته خیژي، خو په وروستیو کې دا میلی نسبتا کمی شوي دي. خو یو ښه ورزش دی، تفریح کیږي. افغانستان هم په غرونو مشهور هیواد دی. که زموږ هیوادوالو د موضوع ته لږ پاملرنه وکړي چې تفریح ډول ورڅخه استفاده استفاده وکي هم ورزش کیږي هم به تفریح کړي وي
او خپل تاسو راته واسي تاسو هم بعض وخت غرختنه کوي غره تخیری او د تفریح کوي او څنګه
ډیر زیاته می هلوي چې دلته کابل کې خوځینه غرونه شته ته خو جمع خوځونه هوا سړه وا او کابل نسبتا ډیر سړه وا لري تر اوسه نیم خطلې خو کله چا وخوي د دلته مشهور زوینه مثال په ډول باغ بالا په نامو زیادېږي خ تفریح کی یغزی کوم شنه صحدا البته نور غرونه په دې ورسته کې د سی شوی دي چې خلک ته د تفریح لپاره زی سکل پلان لرو
چې بعد تاسو هغه کوم فنی وسایل چې باید د غرختو لپاره ولري هغه هم نه لري
هغه نه لرو خو په غره کې ګرځیدنه زما پام لرنه ده چون غرختنه سره توپی لري شاید د کابل غرونه هغه لپاره جوړم نه وي چې ډیر هغه فنی مسایل ورته ځکه چې ډیر ارتفاع نه لري نو ګرځو په کې د تفریح لپاره او د خوان لپاره
کور مونږ باندې او سید لا شغل یوسف خان زدران څخه په منني درونو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې خدیجه اچغزی د توای چې د هاکی لوب ته څنګه مخه کړي او هلی چریب
زبان نوم خدیجه شکزای دی زه د هاکی یو لوبغړیم او څلور کال کیږي چې زه هاکی ټیم ته راغلم جالب خاطره دغه سپورت خپل یو خاطر جالب خاطره ده مونږ چې سپورت کوو ام دغه د کور نه چې اولمپیک پوری راځم دغه مونږ ته یو ډیر خلای خاطره ده او ستونزې نو د کورنۍ ستونزې نه لرم زما په مخ کې هیڅ داسې کوم ستونزې نشته چې ما منې کړی او پرې نه خودي شاید د نورو انجونو وی کورنۍ نه پرې دی چې دا لارشي ورزش وکي هغه ته دا ننګ دی چې جونې کوي لارشي او ورزش وکي زما کورنۍ تل را سره دي او زما ورور ما ډیر تشویقې چې زه ورزش وکم زما د کوچني توبه لوبه خوخیده دا ډیر مې د هر لوبه خوخیده کله چې ما ته وویل شو چې هاکی لوبه تراشه نو ډیر په شوق باندې لاړم او غوړم چې د عمر تر اخیره دا لوبه وکړم زما د په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکی لوبه نړیوال سیالوی کې ګډون وکي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم ان شاء الله چې دا ارزو مې پوره کیږي
محترم اوردن خو د لوبل میدان د دې اونې ورزش خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تربیه او تربل خبرونه د لا پامن خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام د واوري وګي خو په واورو ماړه شول خو چې د قدرت وګي به څه وخت په قدرت ماړه شي لا نه ده معلومه لوګه بادشاه ده چې د هر څه وی بیا هم لوګه ده د خبرونې په پایل کې د یو داسې سړي د یوې ورځې یاداشتونه دراوړو چې هیڅ غم نه لري
اوس د سهار و بجې دي میرمن می بیا لکه د همیشه غوندې په غوسه ده او وای چې لاړ شه په کار پسې وګرځه خو زه حیران پاتیم چې چیرته پسې وګرځم که په حکومت کې کار پیدا کم او بیا په رشوت کې گیر شم څه به کوم او که په موسسه یا شرکت کې مقرر شم او کار می نه وزده بیا به یې څنګه کوم او که کوم آزاد کار پیل کم او تاوان پکې وکم خو نو سم به غرق شم غرق اوس د سهار 9 بجې دي دوه زامن او یوه لور مې ښوونځي ته لاړل خدای خبر چې رسیدلی به وي او که چا به تختولی وي هر ورځ په لسګونه ماشومان تختول کیږي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي که یې له ښوونځي راباسم راتلونکی به یې څه ډول وي او که یې نه راباسم آخر به یې کوم ظالم وتختوي او وبه یې وژني ښه دا ده چې اوس خو یو ځل ښوونځي ته ورشم او خبر یې واخلم اوس د سهار 10 بجې دي اولادونه مې په خیر سره رسیدلي وو او په ټولګیو کې ناست وو خو اوس مې دې ته سودا شوه چې له رخصتې دو وروسته به کور ته راورسیږي که نه کاشکې یوازې د ماشومانو غم وای په کور کې مې وړام لږ پاتې دي که هغه خلاصي څه به کوم نه نغدې پیسې لرم او نه یې هم څوک پور راکوي اوس د غرمې 12 بجې دي میرمن مې وایي چې د چا مسکال راغلی وو خو نمره یې نه ده پیژندلې خدای دې خیر کړي چې دا به چا کړی وي څه خبره به وي که د خیریت خبره وي خو بلا ورپسې هسې نه چې کومه بده پیښه شوي وي زیاتره خلکو د مسکال کول ساتیری ښکاري خود موږ اعصاب را خراب کړل، زکه تر هغه چې معلومیږي چې خیریت دی زړه مو خولې ته راولي. اوس د ماسپښین څلور بجې دي، خو اوس یې په راډیو کې ویل چې څه شیبه مخکې په ښار کې بم وچاودېده. خدای دې خیر کړي چې د ما زامن او یا هم لور هلته نه وي ورغلي. له بده مرغه مې نن موبایل چارج هم نه لري. له کومې ورځې چې برقونه یوه ورځ بعد او دوه ورځ بعد شوي دي، نو بیا د ما موبایل هم په چارج نه دی موړ شوی. خدای دې انصاف درکړي چې حکومت نه شي کولی خو خوشي یې کوي، استعفا ورکوي. اوس د ماښام و بجې دي، همدا اوس یې د راډیو په خبرونو کې وویل چې راتلونکی کال به ډیر خرابه کال وي، هم به امنیت نور هم خراب شي او هم به ګراني زیاته شي. یوه ورځ مې هم د دې راډیوګانو څخه د خوشحالۍ خبر وانه ورېده. حیران ورته پاتې یم چې په دغو خبرونو کې ګټه څه ده. دوی خو بس خپلې تنخواګانې پرې اخلي، موږ یې وچ په وچه لغم مړه کړو. اوس د ماسخوتن نه بجې دي، میرمن مې په زور پاڅولم چې ویده شم. هغې خو همدغه یوه خبره اورېدلې چې اعصاب دې خرابه دي، خو دې ته نه ګوري چې په هېواد کې څه حال دی. کومه خبره به یې سړی له یاده وباسي او کوم شی به یې سړی هیر کړي. زه نو خدای راوستې ده، سترګې به پټې کړم که خوب راشي، خو د سبا ورځې غمونه مې خدای که سترګې پټولو ته پرېږدي.
راځئ چې اوس د کیسابور په باره کې څو ویل شوي لنډۍ در واورو.
ککی صبر سرا دکارو مل بسنا لاٹو پیدا بشینا، مل بسنا لاٹو پیدا بشینا.
دیکھی صبر سلام للاسا دجر دے پاسا میں پولے والاڑی دینا، دجر دے پاسا میں پولے والاڑی دینا.
کی صبر موج نے خاوندا پزن کدن کے آدوی پردی جیبونا، پزن کدن کے آدوی پردی جیبونا.
کسا بری سخت خواری دا سخت ای مکڑ دی جیبونو لاو کوینا، سخت ای مکڑ دی جیبونو لاو کوینا.
جیب کی صبر رات سخ پریکڑ اوز با میر صاحب تا چبان کو ما، اوز با میر صاحب تا چبان کو ما.
آلام بل دستور می ولید کیسا بران وز دی بای کنو غلا کوینا، کیسا بران وز دی بای کنو غلا کوینا.
پا کیسا بر می سلام وایا داور توایا چه اسناد را ولگینا، داور توایا چه اسناد را ولگینا.
دی میلی بس دروازی نیسا دی کی صبر خود سوالی دی رابشینا، دی کی صبر خود سوالی دی رابشینا.
لکی صبر آلری گرزا لجیب سراد سڑی خیٹا سی روینا، لجیب سراد سڑی خیٹا سی روینا.
کمانڈائی تکم بخلاڑی پکی صبر آشنا میں وایا سلامونا، پکی صبر آشنا می وای سلامونا.
اوس مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې په یوه پکه ولاړ دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا د ګوړې اچار د پیاوی په سیدیو کې د تیو درې کنجه میز جوړ کړی دی. اوریدونکي کولی شي په 00000 نمبر زنګ ووهي او پوښتنه وکړي. کوم اوریدونکی په سیم کې دی؟
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړي.
الو اوري
او اورو، پوښتنه وکړي.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه، داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو.
پښو پوښتنه مو وکړئ.
څنګه
اورو پښتنه مو وکړئ څه پښتنه لري وخت کم دی
ها ها زه خپل سلامونه احترامات او خې هلې تورپیکې سموسې ته وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګور اچا خپرونې ټولو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړئ
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
هو اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي نو ښه به وي ځکه چې وړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم
سمه ده سمبوسا به ځواب درکړي سمبوسې جانې
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه
هلو هلو تلیفون یې قطع شوی دی
ښځه خیر بېنومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هېڅ ممانعت نه لري ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکارېږي
سمبوسې مورې اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړې وه یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم ادب معاشرت مراد کوه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر ستاره امینی حسین حکمت او نقیولا لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غدی دن شوم درت می دیر و جنل وا می بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بکا شم در تمیر سا تدبیر چاری سپیا وار تاقوی دا قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دکو